د سهار لس بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې هند ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې د هغه د ویان څرګندونې خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغوري د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت وایي افغانستان د سیمې د همکارۍ په یو مرکز بدلوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړې. سره کې د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په معاشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عابد عبیدي وایي چې په دې ارتباط یو کمیشن په کار پیل کړی او ژر به یې پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت ویل هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عابدي د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د وی حکومت وړي افغانستان د سیمې د همکارۍ په مرکز بدل کړي. عابدي زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي سو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. په جوزجان ولایت کې تیر شپه د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د جوزجان په زدرانی، سرخ او سقزکول سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوجان عملیات دوام لري. لبلې خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې تایید کړي چې د دوی دوه کسان په دې جګړه کې ټپیان شوي، خو ادعا کړي چې افغان پوجانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د وسلوالو طالبانو د ادعا افغان چارواکو رد کړې ده. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات ولایت چارواکي وایي په هرات کې د ملي اردو پر پوستې په یوه حمله کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د ظفر 200 قولي اردو مطبوعاتي مسول نجیب الله نجیب ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله تیر ماښام د شینډنډ ولسوالۍ بازار ته نږدې شوې او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړول شوې ده. ناپیژان د وسلوالو د فرا د شورا بلسوالي او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې تیر ورځ د یو زم په ګډون درې تنه وژل. د فرا والي آصف ننګ د پیښې د قربانیانو د لیدنې پر مهال په ولایتي روغتون کې دا پیښه تایید کړه.
درې کسان شهیدان کړي دي په واټه کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، د زوم یې شهید کړی ده، د ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخې شهید کړی.
ازادي راډیو خبریال وی زوم د افغانستان سرحدي پولیسو غړی او د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیسته. او د هم د شاهزاده پسرای کې د افغان سرافانو د اتحادې د معلوماتو لمخې د افغانۍ او د زین بهرنۍ سر پوړنې د افغانۍ وبې یو امریکایي ډالر او 5 افغانۍ، 2 نوې پوله، یو یورو، 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند، 15 شپږتي افغانۍ، 15 شپږتي پوله، یو سعودي ریال، 15 افغانۍ، 10 پوله، زر ایرانی تومانه، 10 افغانۍ، 40 پوله او زر پاکستانی کلداري، 540 افغانۍ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادو ترمنځ دوه جنگي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون د ارمنستان پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته ویل چې لا هم د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پر دې معاملې وروسته پریکړه نه ده شوې. تر هغه ځایه چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، ما ځینې شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته سپارل کیږي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. ولسمشر لاند د رواني اونۍ په پیل کې ویل چې د روسیې له لوري په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په یوکراین کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو د ملاتړ په خاطر دا مسترال جنگی بیړۍ پر مسکو نشي پلورلی او د روسیې پیسې بیرته ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعاله سیبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوه. سیبین محمود په کراچۍ کې تېر ورځ ناوخته د ورکو شوي بلوڅانو په اړه له یوې غونډې خپل کور ته روانه وه چې ډزې پرې وشوې. په دې پېښه کې د سیبین محمود مور هم ټپي شوې ده. سیبین د یوې مرستندویه ټولنې مشر وه او په وروستیو کې څو ځله ګواښونه ورته شوي وو. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمي حملې د ګواښ په اړه ټلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې وسلې شک کړی و. په هغه ویډیو کې چې د پېښې له ځایه پر انټرنیټ خپره شوې وي لیدل کېږي چې سیلانیان په بیړیو کې د نیویارک ښار له هغو ټاپو وزمو له هغه ټاپو چې د ازادۍ مجسمې سمو ولاړه ده امن ځای ته ایستل کیږي. او وروستی خبر همدا چې د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادی کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د حوز په نوم دغه پل د فرات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېر ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسو یو افسر محدید عباس وویل له څو میاشتو راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو په یوه مهمه لار پرې د پله سپره وه. د انبار چارواکو تېره اونۍ خبرداری ورکړې چې دا ویر شته چې رمادی سقوط وکړي، خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډله پسې اخیستې او ښار د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر د هند سفر په اړه د هغه له ویان سره شهید دلی یو وړاندې به په خپرونه کې همداراز واورئ چې د پاکستان صدر اعظم بریتانیا ته تللی او تمه ده چې هلته د افغانستان پر مسله خبرې وکړي.
افغانستان کې صلح او افغانستان کې امن راوستل هغوی ته د پاکستان کردار خاصل شو دا خو بخل دی اول او زیات لوبه په دې خبره وي.
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندویه ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
فلحال خبرې روانې د نوي شاهدي د مرکزي دفتر سره امید سخت دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي کپتان سره شخېدلی یو.
بعضې نیم لوبغاړي باندې کپتاني تاثیر کوي پنچ ما داسې کم سوچ ورته نه دی راغلی چې داسې کپتاني زما پرتامې سره شي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
لومړی ساړه کېږي د یو شخص، بیا ډېره ګرمي راځي په شخص باندې او اشیا ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو یوه اجماع رامنځته شي. د ولسمشر ویان دا خبره هند ته د اشرف غني د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ اشرف غني په یوه رسمي سفر هند ته ولاړ شي. جزئیات د فرشتې جلال زئی پور راپور کې.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ییزو همکاریو په یو مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدي په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل.
ما در صدد تجدید آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه کشورهای انتهایی ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع په رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر به روانه اونۍ د هند سفر په ترڅ کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات پر موضوع خبرې وکړي. بل لور ته چین د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅې وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت څاروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو وغوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول موشت افغانانو په مشي او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوی بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان له دې سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دم تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لدی چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکینګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمې سنل بلو. تاسو کولی شئ چې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط مشته سیمې سنل را واستوي. په فرا کې د واده په مراسمو په بریټ کې زوم او بخښي په فرا کې د یو بریټ پر مهال زوم د هغه پلار او ورور وو شل شول. دغه پیښه تیر ورځ نو وخت د فرا ولایت مرکز ته اړوند د شورا په سیمه کې شوې ده. لسمي د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت د دې پیښې حال راکوي.
تکل شی و چې ته د واده د خوشحالي بدله او سندري و ویل شي خدای غزای کی و سان دی ویل کیږي زکه چې زم د واده په جامو کې وژل شوې دی. په دغه غزای کی د زم خپلوان وای کړ چې د زم کورونی سره غوښتل چې ناوې د فرا ولایت د شوراب کړي څخه چې د ولایت پلس کیلومتري کې پروت دی د ولایت مرکز سره وړي د لارې په ورزو کې وسلوالو کسانو پر دې برید وکړ او زم د ناوې د څنګه څخه کوس کړ او د پلار ورور په ګډونه و وجل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې می خبرې وکړي وای چې زوم په سردی پولیس کې دان تر سره کوله او دوی بل دی چا سره دښمنی نه لري.
په باس نظامی د پولیس پجامه موږ مخه په دې د سراچیو کې و شوار نفر و سلای دلو پیکاو موږ مخه چې وګرځول وروره ولا مختزوم ماته ولښت دو درې دانې نور ښت زوم د نه د بغار سره ښت
نن داسې پیښه ساده چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي. از موږ بې ګناه وطن چې خپل د ناوې د راوړلو په حالت کې و چې خپل واده تکمیل کې د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوې راي دوی د سکار ور سره و کوي چې داعش خو پرېږده چې د اسلام په دین کې داسې کار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي چې زوم د ناوې د بغل را ولاړي د علماو په دغه باندې دا لا مذهب دی، کفر د تر کفر دا اوښتی دی. هر سړی چې دی
که څه هم ګمان کېږي چې دا کار داعش یا اسلامي دولت غړه کړی وي، ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسلوالو مخالفانو کړی او داسې نښې نشته چې داعش دې په دې کې لاس ولري. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښه د قربانیانو څخه لیدنه کوله، وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لرې کار دی.
بس درې کسه یې شهیدان کړي دي په واده کې، همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي، یو پلار ده، زومیم شهید کړی ده، له ښځو نه یې راایستلی ده، د ښځو تر مخه شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د کندهار د برښنا ریاست مسولین د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي. چارواکي وایي تخپله وسه هڅه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعاله وساتي تر څو د یادو احتمالي ستونزو مخه ونیسي. دوی وایي له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبرې په جریان کې دي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
له شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار د برېښنا د کموالي او له کبله یې راپورته سوې ستونزې یادېږي. د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده، خو د مسؤلینو د بحثونو په نتیجه کې دغه مرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځېدله. د کندهار او زید برېښنا ریاست تجاري مرستیال امان الله ایوب فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې که دغه مرستې بندې سي نو د کورنیو تولیداتو د کموالي تر څنګ به زرګونه کسان بېکار سي او د ناامنیو په رامنځته کېدو کې بې تاثیره نه بولي.
که چېرې مرستې یا صنعتکاران بېکار شول، په دې سره خو وخت داسې معلومه کېږي چې د ټولو افتونو ستونزو او هغه په حساب امنیتي او بل ارنګه چې حساب ورته وکړو مور چې د هغه بېکاري ده. که چېرې سولر پر وخت باندې دلته انتقالي لاین د کابل څخه ونه رسېږي او د بل حالت دپاره د اوس سي دپاره د تیلو یو صحیح غم ونه خوړل چې زموږ په صنعتي پارکونو کې اوس تر ډېره ځایه پورې زموږ داخلي تولیدات زموږ په کور دننه اکثره ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي. معلوم ده خبره ده که چېرې د باندې څخه دغه توکي وارد شي پر هغوی باندې ماسوم ګمرک او په ډېره لوړه بیه به زموږ خلکو ته د بېکاري په څنګ څنګ کې به په ډېره لوړ قیمت بیه ورته تمام شي.
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوندو برخو کې شاوخوا 10,000 کسان په کار بوخت دي چې د برېښنا د نشتون او فابریکو د تړلو په صورت کې به بېکار سي. بلخوا ښاغلی فاروقي وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د کندهار ښار ته برېښنا د بېلابېلو لارو برابره کړي. دوی وایي لومړنۍ هڅه یې دا ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې له مسؤلینو سره یې د پروژې پر تمدید خبرې روانې دي.
فلحال خبرې روانې د یو ایس آی ډي د مرکزي دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرکارانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبانو لخوا څخه امید شته چې دغه د تیلو قرارداد تمدید شي.
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې دا مهال د برېښنا د نشتوالي له کبله تړلې دي، خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره یې له دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې تر څنګ د کجکي د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي. بلخوا ویل کېږي د کجکي دستګاه څه باندې درې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په تېرو 10 کلونو کې د چارواکو په خبره له کجکي څخه کندهار ته غځېدلی لاین نږدې 40,000 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شوې. وړاندې په دې خبرونه کې ازادي رادیو ته 601 رسیدلي ایس ایم ایسونه لولو، خو اوس به خوست مخه کړو. په خوست کې د ژباړې یو مرکز پرانیستل شو. د دې مرکز سمبالونکي وایي چې دوی غواړي د کال تر پایه پا په لسکونو عنوان نوي کتابونه پښتو ته وشپړي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجم الله خیل راپور لري.
د خوست فرهنګیان، لیکوال او مدني فعالان وایي چې په پښتو ژبه ډېر لږ علمي او ټولنیز آثار چاپ شوي او له همدې کبله په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هغه آثار او کتابونه چې د اوسني وخت اړتیا او د خلکو غوښتنه ده نشته. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په لمانځنه او په همدې مناسبت په خوست ولایت کې خوست د ژباړې مرکز په پرانیست غونډه کې وکړي. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد حضرت بهار ویل چې د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره لا مخکې انفرادي هڅې روانې وي.
اصل خو یو خو د ژباړې اړتیا ده په پوهنتونونو په نورو علمي مرکزونو کې د پښتو ژبې دپاره هغسې کتابونه چې وخت یې غواړي خلک یې غواړي نشته. دویمه دغسې چې هڅې روانې دي بېلابېلې ډېرې پراخې په کلیو کې په انفرادي ډول دغه هڅې روانې دي. یو بله اړتیا دغه وه چې دغه کارونه باید منسجم شي او څوک جدي باید تعقیب شي. او په ضمن کې دا هم چې یو کتاب کېدای شي ممکن ډېر کسان په یو وخت کې وژباړي دغه د تکرار د مخنیوي دپاره هم دغه اړتیا هم په نظر کې نیول شوې.
مدني فعال فیض الله غمخور وویل چې
د مرکز کې هغه کسان راټول شوي دي چې عملا په ژباړه اخته دي. کنه د دې مرکز یو کار چې وو هغه دا و چې دغه کسان سره یو ځای کړي او د دې کسانو په واسطه موږ نور کسان هم وهڅوو چې په ژباړه باندې پیل وکړي او کار شروع کړي. او دویمه خبره دا چې په دغه مرکز کې موږ زیات کوشش دا دی چې د پوهنتون او د نورو انسټیټیوټونو استادان مو په دغه کې راټول کړي دي او نور هڅه هم دا ده چې دوی نور هم په دې برخه کې وهڅوو.
د خوست پوهنتون یو بل تن استاد رحمان الله رفاوی په خوست کې د ژباړې لپاره ښه ظرفیتونه شته.
خوشبختانه د خوست ځوانان راټول شوي تر څو یو ټولنه جوړه کړي، هغه ظرفیتونه چې موجود دي سم رهبري کې تنظیم کې تر څو په علمي برخه کې او په نورو مختلفو مسلکونو کې هغه اساسي او مهم کتابونه وژباړي.
د خوست لیکوال او فرهنګیان داسې مهال پښتو ژبې ته د ژباړې مرکز پرانیزي چې د کتونکو له نظره په علمي او تحصیلي مؤسساتو کې ډیری تدریسیدونکي چپټرونه او آثار معیاري همدارنګه د ګرامر او د ژبې په قواعدو پوره نه دي.
په خوست کې د ژباړې مرکز پرانستل شو. یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادو ته قاچاقي ځي او ډېر پیسې ورکوي، خو یوه بې خطره لاره، مفت لاره، د امریکا د فول برایت بورسونو ده. د دغو بورسونو په اړه اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په امریکا کې فول برایت یا تر زده کړو هاخوا تحصیلي پروګرام کې په سلګونه افغان ځوانان خپل روښانه راتلونکي ته هیله مند دي. په کابل کې د امریکا سفارت یو شمیر کارکوونکي وایي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ په برخه کې د دغه هیواد د فول برایت تحصیلي بورسونه د افغان ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو کارپو آرش یقین آزادۍ رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د فول برایت لپاره د اشخاصو د غوراوي په برخه کې ډیر دقت کیږي.
ما کسره که برای پروگرام فول برایت انتخاب میکنیم.
دی وی موږ د فول برایت زکر لپاره ځوان رهبران غوره کوو. هغه کسان چې کله له دې ځای څخه ځي او بیرته راستنیږي نو د افغاني ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي.
کسی برمیگردن در افغانستان مستر خدمت باشد به کشور.
د ښاغلي یقین په وینا تر 2003 زیږدیز کال وروسته کله چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې بیا ځلي خپل سفارت پرانیست، تر اوسه 450 کس افغان محصلان د فول برایت زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي چې شاوخوا 300 تنه یې تر زده کړو وروسته بیرته راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پروګرام له مخې هر کال واویا افغان محصلان د ماسترۍ او درې کسه د ډاکټرۍ په برخه کې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې امریکا ته د افغان ځوانانو د تحصیلي بورسونو په برخه کې خپله پاملرنه نوره هم زیاته کړي. په اینال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په ټوله کې د افغان ځوانانو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د فول برایت زده کړو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو هرکلی کوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د جمعې په ورځ په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
ای معاصریت بسیار زیادی را در ارتباط با
دی وی دا افغانستان د بشری ځواک په پیاوړتیا کې ډیر تاثیر لري او په دې برخه کې چې کوم کسان هلته تللي او بیرته راغلي او اوس په کورنیو او نړیوالو ادارو او د افغانستان په وزارتونو کې کار کوي خپل اغیز یې درلودلی دی. د چارو کارپوهان وایي چې په تحصیلي برخو کې بهر ته د افغان ځوانانو تلل ښه دي، خو دغه چارې هغه مهال ښې اغیزمنې ثابتېدلی شي چې راستنو شویو کدرونو ته په پوهنتونونو، د لوړو زده کړو په مؤسسو او تعلیمي مرکزونو کې د تدریس ښه زمینه برابره شي تر څو نورې هم له پوهې برخمن شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان وایي پلان لري چې په راتلونکو روزنیزو کمپونو کې بیټنګ ته زیاته پاملرنه وکړي. له اصغر سانکسی سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په اوسني ټیم کې لوی نیمګړتیاوې څه دي. سانکسی وویل
وکن مخکې موږ زیاتره نیمګړتیا په بیټنګ کې درلودلې، ځکه چې موږ زیاتره کیمپونه کله لګېدل نو په کیمپونه کې موږ زیاتره بالینګ او فیلډینګ ډېر زیات کوو، نو بیټنګ موږ ډېر زیات کمو. نو دې ځل موږ اشاره دغه رقم پلان نیولی چې موږ کوم کیمپ لګېږي په کابل او جلال آباد کې او په انګلستان کې پنځلس ورځې. نو په دې کې موږ دا پلان دی چې هر یو بیټسمین باید د ورځې یو نیمه نه وخته تر دوه نیمه ګنټو پورې د ورځې بیټنګ وکړي او خپل بیټنګ باندې کار وکړي.
د بیټنګ موضوع یاد کړه تاسې ستانک زیر صاحب، د افغانستان دغه مډل آرډر بیټنګ په ډېرو زیاتو لوبو کې تقریبا ناکام دی، آیا په دې ډېر زیات فوکس او تمرکز وکړی؟
او انشاءالله دغه تم پلان دی چې خاص کر په مډل آرډر باندې او د اوپن سټارټ باندې په دې دواړه موږ زیات توجه ده. انشاءالله په دې باندې موږ د تور جمع پلان هم جوړو سلیکشن کمیټي سره او کوچ سره، نو موږ هم په دې باندې ټول متفق یو چې انشاءالله موږ ډېر کم کیمپونه چې لګو په دې کې موږ زیاتر کوشش دا کوو چې بیټنګ موږ وکړو زیاتر بیټسمنان.
پخوانی کپتان محمد نبی ویلي دي چې په کپتانۍ کې د ده په لوبه بد تاثیر شوی، یعنی بد اغېز یې کړی و، د خپل لوبه خرابه شوی. تاسو خو به داسې کومه اندېښنه نه لرئ چې ستاسو په بیټنګ او ستاسو په لوبه کوم تاثیر خو به نه کوي کپتانۍ د ټیم؟
خیر ما خو کپتانۍ مخکې هم کړې ده، کپتانۍ کې ما زیاتره ښه لوبې ترسره کړې دي او بل بعضې نیم لوبغاړي باندې کپتانۍ تاثیر کوي، کېدای شي نبی تاخیر خپل سوچ دی، خو انشاءالله ما داسې کوم سوچ ورته نه دی راغلی چې کپتانۍ زما پرفارمنس خراب شي.
ستانکزی صاحب، اکثر داسې ویل کېږي چې په ټیم کې چون لوبغاړي دی او عمر دی او بیا موږ تاسې افغانان یو، مزاج هم یو څه تند دی، د کپتان خبره څومره عملي کېږي د په ټیم کې دننه د لوبې پر مهال او د لوبو نه بهر؟
نو کله چې یو سړی کپتان شي د یو ملي ټیم نو هغه سره فول اتارټي، لکه مخکې زیاتره ادارې چې وي هغه چې کله کپتان هغه ته فول اتارټي نه ورکوله. نو زه خوش بختانه چې کله چې سلیکشن کمیټي او کرکټ بورډ کله راوته میټینګ ته، نو دوی ما ته په میټینګ کې ویل چې تاسو موږ د کپتانۍ کې فل اتارټي درکو، لکه په دنیا کې ایم ایس دھونی ته ورکړی، رکی پونډینګ ته ورکړی، عمران خان پاکستان ته ورکړی، لکه دا رقم اتارټي ما ته هم راکړه. نو ان شاء الله تعالی چې کله کپتان چې مکمل اتارټي نو ان شاء الله خپل هم خلوب کې هغه ټیم باندې جوړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم په سلیکشن باندې په انتخاب باندې هم ځینې وختونه انتقادونه راوچېږي له مختلفو خواو په میډیا کې، د اوسنۍ طریقې سره چې د افغانستان ټیم سلیکټ کیږي انتخابيږي، له دې سره څومره موافق یاست؟
نو دې دل چې مونږ کوم د دې دل خو مونږ دوه ټیمونه جوړ کړی دي، د فور ډے آی کپ د لپاره بیل ټیم ده او د 20 د لپاره بیل ټیم ده. نو خامخا موږ د رقم د فورډي میچونو د بارے کوم پلیران ورته خي، نو هغه رقم لوبغاړي ورته سلیکټ کوو، ټرن د بارے کوم خي هغه ورته سلیکټ کوو. نو موږ په دې څلور ځینی کوم لوبه دي کې موږ دوه کسان کیم کې نیولې دي او همدا چې کوم په 2020 کې دوه لیس کې پنځه کسان موږ هغه لپاره نیولې دي، نو دا مختلف فارمیټ دي لپاره مختلف پلیران ته سلیکټ کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شیرزاد له هلمند لیکي اشرف غنی باید له هند سره خپل اړیکې د بخوا په څیر شو وساتي. سمسور له ګرمسیر ولسوالي لیکي اشرف غنی باید له هند سره تر پخوا ډیری اړیکې ولري، هند د افغانستان ښه دوست دی. بصیر روحانی د پکتیکا له وازه خالي کې د اشرف غنی د هند سفر ډیر مهم دی ځکه هند ډیر مرسته کوي. عبدالناصر خپلواک لیکي ولسمشر ته د هند سفر په ترڅ کې د افغان سرتیرو مجهز کېدو ته پاملرنه وکړي. لال محمد آیل لیکي د هند سفر یو ګټه ده چې د پاکستان له عمله به تجارتي اسانتیاوي برابرې شي. عبدالرحمن له اروزګان لیکي اشرف غنی د هند سفر پر مهال د پاکستان دوستی ته هم توجه وکړي. لیلا محمدی له لشکرګاه څخه لیکي امنیت خراب شوی دی، ولسمشر اشرف غنی د امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل حق د هلمند له کجکي لیکي د فرا پیشه چې یو زوم د هغه پلار او ورور ووژل شول ډیره ناوړه پیشه ده، د زغم نه ده. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستانه لیکي د فرا په پیشه خفه یو. ولی محمد د غزنی له سنخانه لیکي اشرف غنی دې ژر تر ژره والیان معرفي کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو او کتنه ورته وکړو، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. افغان حکومت وی له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. دوی وایي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدلوي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان او کندز ولایتونو کې د افغان پوځیانو له لوري 9 وسله وال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبان بیا دا کوي چې په بغلان کې وو او په کندز کې دوه سیمه ییز پولیس وژل دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون په یوروان کې خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو جنګي بیړیو پر سر لانجې ته حل نه دی موندل شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوه. او د نیویارک پولیسو پرون د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او هغه ځای سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
اسدالله الدین د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ځینو نورو مسائلو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د بمبارۍ پر مرګ ژوبلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې سلګونه افغانان وژل شوي دي. په مطلب کې د فرانسې خبري اژانس په حواله لیکل شوی چې دغه معلومات د هغو حملو د څېړنو پر مهال راټول کړي چې امریکایي ځواکونه یې د بې پیلوټه الوتکو په وسیله کوي. په مطلب کې راغلي چې له 2004 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې امریکا د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمه د بې پیلوټه الوتکې 415 حملې کړي چې په نتیجه کې یې 3909 کسان وژل شوي چې 922 ملکیان دي. ویسا ورځپاڼه بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په 400 کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې 50 کسان وژل شوي دي. په دې مطلب کې هم د فرانسې خبري اژانس د څېړنیز راپور په حواله لیکل شوی چې د 2015 کال له پایلې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو 6 حملې کړي دي. ورځپاڼې د ځایي چارواکو په حواله لیکلي چې د حملې تر ډیره په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د عراق او افغانستان داعش یوازې له فکري لحاظه یو له بل سره تړلي دي. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې تر اوسه داسې اسناد نه دي ورسېدلي چې د سوریه او عراق داعش دې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د داعش له ډلې ملاتړ وکړي. په دې مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماری حرف په حواله راغلي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې د څرنګوالي او دا چې دا ډله له چا سره تړاو لري څېړنه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې لیکلي چې په افغانستان کې به په تدریجي توګه بنسټیز بدلون رامنځته شي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي چې د کابینې بشپړېدل په دې معنا دي چې حکومت د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره هڅه کوي، او هغه اندېښنې بې ځایه دي چې ځینو خلکو ویل ممکن چې یو شمېر ولایتونه سقوط وکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په یو ډول ملاریا باندې متخصص ډاکټر شخیدلی او له تاسو سره معلومات شریکوي. خو اوس به د پاکستان د سریعظم سفر راواخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې د پاکستان سریعظم به د دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. زبیح الله شفق له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم تراغي ورست انګلستان تلار چې نوموړی د جمعې پرز د یو جګپوړي سیاسي پوزي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ روستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان بنیادی سے خبر افغانستان کی صلح او افغانستان جو امن راوستل اوی کے لیے پاکستان کردار خاص کر دا او بوبا خالد نو اول او زیاد لوگ پدی خبر ہے
نو موڑے ہم دار ازوی تی سعودی عربستان تا دنو اسری فرستی سفر دے دغه وچ چارواکو ته دا ڈاٹ ورکڑے چے پاکستان باور سره دارتیا پر محل تر سنگ ولاڑوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړل چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا چک جمهوریت دا لرغون پوهانو یوی ډلې په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې له مخې به یې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوشت زیان نقشه جوړه کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له اجمل انسخاور.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ یې ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پوهنتون استاد کارل نواسک وایي له بده مرغه د عراق په موصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو په ریښو او ولاناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواسک وایي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکې ده. د دولسمې او دیارلسمې پېړۍ آثار دا مهال ندرکه شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري.
نوموړی وایي د موسل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني اثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغونپوهانو د کار روستي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیا کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته ښه راغلاست ویم ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه.
مننه خورې اعظم، خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې ولدي سره اوس.
علیکم سلام. دوستانو، د خبرونه په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخې نه خاني لري، ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسي پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د دې ناروغي عوامدن نخې څه دي؟
ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده، چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي، او هغه باید لومړی د ناروغ شخص خبینه واخلي او پخپله یعنی غماشه ناروغ شي په اصطلاح، او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي، په هغه ځایونو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي او په هغه ځایونو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا په پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکېږي، نو دغه غماش عمل ترشت کوي او وروسته غوسخه د حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ته چې لومړی ساړه کېږي د یو شخص او سره لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوسخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوسخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوسخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي. او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نامه باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دې شي چې د اکسیجن فیصدي په وینه کې کم شي او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي او دغه څخه وروسته هغه نښې نښانې چې هغه لکه د لیوانتوب په شان او یا ځینې نورې نښې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخکې بیایي چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او وروسته غوسخه مرګ ورته پېښ شي.
ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نه کنه کنه کله چرمن سکی نو په مریض باندې ورسله د څه چې تبراشي خلا پراشي نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدي ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي نو هغه نه کنه کنه د مالاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات پر راځي او مثلا داسې حملات یا حملې د مالاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي او چون چې دغه ناروغي د مالاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دې کېدای شي مګر هم دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې بیا درمنه لکه مشکل ده او مرګ رامنځته کوي ځکه څه مهمه ده.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري نقیب الله خان مهرباني وکړي. وعلیکم السلام که کومه پوښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب اوري.
بلې ما پوښتنه ده چې ملاریا څه وخت په پریس باندې پیږي مثال چې کوم پریس باندې د ملاریا د دوا سره څه ترن دا پریس مو کی بل خبر را دي چې د مورکی په کومې چې هغه یو هم د ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شدې تاوان لري که ځکه
زه د ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شدې تاوان لري او کنه یو خبر به زری راوځي وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پکې پرهیز عمر ارزښت نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت چټ کی او کله چې هغه چټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخستل شي هغه به خوي ځکه چې پله میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وایي او چیرې درمل نه ورته کوي هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دا مشکل ډیریږي نو د دې ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخفیف وساتي په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړی ناروغي ده پکې شته هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خوړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا چې خو نه کاڅي ته به مي وښي دا دا چې دا چې دا وندار دا سپورونه کېږي ته به مي دا د سیستم مرستې او دا یې ګان پر بدن دا چې ګرمي راشي او دا د نور مشه معلومات نه کېږي دا بل ملګری چې کښدا نه چې نور مشتلي.
عبد الحکیم مرور د پښتنو په ځواک باید سویم شپږ میاشتې کې چې ته بلري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثره ساري ناروغي کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکه تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړلري ورته وایي معمولا په ډیرو مشکلات کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډیر وي او تبه نظر مورخي ته کم وي مثال نظر نور ناروغي ته نسبتا کم وي او دا کوم سړلري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زوسخه تبه پیروزي او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري نور ناروغي کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي. زه شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دي ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته د لاړ شي خپل وینې د ملاریا لپاره هم ټیسټ کړي او د نور ناروغۍ لپاره هم ټیسټ کړي بیا د یو متخصص ډاکټر مخ ته کیږي هغه انشاءالله دوی درمل نه سم وکړي.
یو بل اوریدونکی هم لرو له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی تاسو او متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نه کیږم دار اوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د کندهار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب پښتنه دار شي یو مشکل چې اوس موږ لرو په روغتیايي مرکزونو کې هغه لري چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي ډاکټر صاحب ته معنی میږي چې شیر څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخیص وسی بس اشارات وي او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتیايي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر وي د سیسي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په روغتیايي مرکزونو ته وایي نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باور مریض چې تشخیص به صحیح وي.
د تنویر صاحب د پښتنه په ځواک باید سم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې، او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي. او د ملاریا تشخیص معمولا کچېره مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي، تر څو چې په یو خاص حالت کې چې هغه په باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې یو حالت ور باندې رانه شي چې په هغه وخت کې په طبابت کې داسې وسیله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي، نو په دغه وخت کې هغه په سره حجراتو کې لیدل کیږي. نو په دغه حالت کې چې دغه سړی لرې ور باندې راځي، اصلا د وجود سره حجرات چې دغه ماتیږي، نو کله چې مات شي د یو حالت رامنځته کیږي، او په دې حالت کې تشخیص سل په سلو کې امکان لري. بغیر د دې نه که چېرې مثلا دغه سلاید ورته وایي د وینې، که چېرې د یو مریض 5 سلاید هم واخلو، کېدای شي په هغه کې ملاریا ونه کتل شي. اما یو ځل پای کې که چېرې په ناروغ باندې سړی لرې راشي، په دغه وخت کې چېرې دغه وینه واخیستل شي او ټسټ یې هرومرو پکې ثابت کیږي. او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي، د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده، او هغه مواد چې د پارچ کار دي دومره قیمتي نه دي. اوس فکر نکوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري، ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه بتمن اعتماد ور باندې لري. خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سره لري په مریض باندې کم راشي او د وینې سره کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي، اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري.
بلې، ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي که نور لاری چاری هم شته؟
یوازنی لاری چې دغه په حساب باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو، هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په هغه اسیب توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي، چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لرې کې پرتو په هر ځای سیم کې چې دي دغه شته دي، او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي. صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي، لکه د ورو شویل باید هغه با کیفیت وګوسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي. بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي، نو بله کومه طریقه وجود نه لري. او یا دا چې مثلا یو شخص په داسې یوه سیمه کې اوسیږي چې هلته ملاریا همیشه رامنځته کیږي، نو که چیرې دغه اراض علائم په وجود کې راپیدا شي، کیدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي.
ما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسري باندې چې داسې لکه مرګي چې په راسې داسې حالت هم لري که نه لري؟ دا ملاریا د دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا
د دا ورور د پوښتنه په ځواک باید وایم، فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو، خو بیا هم د دا ورور د پوښتنه په ځواک باید وایم چې دماغي ملاریا په شخص باندې را چاپېره شي او هغه ونیسي. اول باید هغه هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسپارم ده، ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي. او وروسته هغه څخه باید مریض کېدای شي د ملاریا اعراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل په توګه لري، مثلا سردرد لري، مثلا د زړه بدوالی لري، مثلا دغه خبرې بې واکه شي او مثلا لاس پښې کاږه شي، لکه هغه مرګي غوندې، لکه دوی چې وایي داسې حالت ورباندې راځي چې وروسته اوسخه دغه حالت تشدیدېږي زیاتېږي، او وروسته اوسخه کېدای شي یو مریض کوما طرفته بوزي او بیا د مرګ طرفته بوزي. مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه، مرګي ته ورته، لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، ملاریا په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. ګرم موسم کې دغه چې شروع ده، د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشت تر اخیره پورې ده حالت کې چې د هوا ډېره ګرمي ورو په ورو باندې او اوبه پر ځای کې ډنډې پاتې کیږي، او په هغه ځایونو کې چې هلته وریجې یا شولې خلک ورته وي، دغه زیاتې چې کتل کی نه، هغه د زیات اوبو ته ضرورت لري او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي، او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافی اندازه وجود ولري. په هغه کې چې ملاریا خپل هګي، هغه غوماش خپل هګي چې ورسره غوسخه بچیان د غوسخه راوځي او د غوسخه بیا مکمل غوماش جوړي، نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري، نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دغه جلالآباد او په دغه مثلا دغه سیمه چورج پکړل کی، او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینې وخت پکې زیات لیدل کیږي.
بلې، د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو. له مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما څه دا و چې ما سترم دغه درد کوي، یعنی سبو می سپیولاته مدا تاسو
دا موریکی میکرو پات سوی دی وای تا معنا او کبیار اساس ماسان ها دا رقم نو دا ما دا پرسنه د سیدا یعنی رشتیانی دا تکلیف یعنی بیخی دا سوری سر درد که یعنی پر میاش که اپشو شپو که واز سالت هم بسالی را پورتی
آیا دا سالت هم در باندرازی چه مثلا کلا وجود سور وی یخنه دی که یا بیاد تو باشی بیا ورس غز خواه بیا ورس غز خواه خواله شه او جور شه دا سالت در باندرازی بله
چیزار یو ارپا چیزار سیتا برا باندراز دا همه کمپل که چیری تلتا پردان وای سمپل که دا داسی گرمی میکیری که چیری ایست کم یک میکیری بارا پا
را باندې راځي چې ګرځم او دا په هر ورځ راځي په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې
ځل په شوه شپه کې په مېنه کې یا په دوه میاشتې کې دار کم
ښه ډیر ښه راځي ته وګورئ نسبه ان شاء الله معلومات درکم صحیح صحیح ښه دی ورور د پښتنو خزا کې باید اوس وایم چې لکه ما چې مخه ویل د ملاریا لپاره د پخوا څخه پیژندل شوی ناروغي ده او د پخوا څخه دا معلومه ده ډاکټرانو ته او همدارنګ عامو خلکو ته کېدای شي معلومات په دې کې کم وي کله چې یو شخص معمولا سړه لري لري او یخنه یې کېږي او کمپلې ته کوشش کوي چې په ځان واچوي داسې یو حالت چې حتی لړزه بیخي زیاته وي او د سود خود لپاره دوام وکړي او وروسته غوسه یو حالت ورباندې راشي چې ډېره شدیده تبه شي او بیا خوله ورباندې راشي او د په څو ورځو کې یو ځل ورباندې تکرار شي نو احتمال د ملاریا پکې زیاتېږي نو باید هغه کس لکه هغه ورور چې وویل چې موږ ته ډاکټر څه ویلي دي چې باید تاسو خپله وینه معاینه کړئ خپله وینه د مورخې لپاره کې معاینه کوي نه کوي د ملاریا لپاره د هغه وخت معاینه کوي چې په دوی باندې تبه راشي او په دوی باندې سړه لرې راشي هماغه وخت که چېرې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسوي په څو دقیقو کې به انشاءالله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بله ناروغي
ډېره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو ته بیا هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي السلام علیکم
السلام علیکم
معمولا کله چې دا درې ګونې حالت کېدای شي په ځینو ناروغانو کې واضح وي یا په ځینو ناروغانو کې واضح نه وي دا سر په سر کې نه شي باید حتما داسې حالات ورباندې راشي خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دا درې ګونې مرحله ورباندې راځي او وروسته هغه څخه وینه چې معاینه شي حتما پای کې ثابتېږي او ځینې وخت داسې هم کېږي چې حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکترانو ښه پوهېږي چې دغه راز علایم ملاریا ته پاتې کېږي مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی همغه وي چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نه وکړي یا مثلا مخې د غنمی یا ورسره د غسخوي چې دغه مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شوی وي او ملاریا ورته تشخیص شوی وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ون رسیږي حتما پیرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډېره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نښانې زیاتره نه پرېږدي
بله ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي نو نتیجه به یې څه وي
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمیدیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وای واکس ته یا مثلا ملاریا په خپله ده او یا اوول ده دا بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بده اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وایي خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا دا په هغه کسانو کې چې هغه وجود ضعیفي دغه رامنځته شي نو هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي د هغه د کمخونۍ باعث وګرځي او کولی شي په هغه نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي
اتول کوار دې سلام سلام علیکم زما د ډاکټر صاحب څخه ستاسو چې دا چلو رقم ملاریا وی دي د ډاکټر علي هم دغه یو علي هم د سړی یاري ګرم ته وی بیا دا اور څه خيږي کدا د دماغ ناروغي کوم ده دغه بل علي هم ده او بل څنګه مې دار چې د دې مبارک وخت نه جوړ شوی او بل دا دا یو په انټي بیوټیک سره کیږي کنه کیږي
ډیره
مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي. درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېرې ښې پوښتنې وکړي. علائم یو بل ته ورته دي. په لومړي پړاو کې علائم ورته دي او که چیرې مثلا درملنه ونه شي هغه فالسیفارم ډول شده هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي، وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا څلوېښت ساعته وروسته، په ځینو کې اته څلوېښت، په ځینو کې دوه اویا، او په ځینو کې څو ورځې بعد کېدای شي رامنځته شي. او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه ده ورته جوړ شوی. او بل دا چې په انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدای دپاره انټي مرال یا ډرګس یا هغه دتاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په هغه ماده درملنه کې، یعنی دا خو پلازمودیم ده او په دې باندې هغه کوم انټي بیوټیکونه شي د نورو مرضونو لپاره دي د دې لپاره کومه ګټه نه رسوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه.